د ماسکو پولیسو چارواکو نن ویلي د دغه سفارتکار خای بیگانا وخت په دزو وجل شوی وي او نن په ماسکو کې د شام د شخړې په اړه د ترکی، ایران او د روس په بهرنو چارو د وزیرانو یو غونډه کیږي.
د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد نو اوریدو. اوس د مشال رادیوي مجله درته چې هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر درته برابرې، نو راځئ چې دا وورو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه،
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو، د نجیب عامر لغاړې ډیره مینه قبوله کړي. په روانه خپرونه کې مې د افغانستان او پښتونخوا د بیلابیلو فرهنګي پرمختګونو په اړه تر پورنه برابر کړي دي. په خیبر دره کې زرګونه کاله پخوانی لرغونی آثار موندل شوی.
ټولګه زوړ منتسایس پلاویګه انسان چې کله غار کې اوسېده او ډیر زره کاله زړه آثار منتمل شي.
افغان ولسمشر وایي د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده. په کابل کې د کتابونو د خرڅلاو په اړه مرکه درته لرو.
کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو، ډیر پخوا کتابونو بازار یو څه شوی.
تایم مجلې منتخب امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د کال شخصیت اعلان کړي. دا او نور مطالب په دې خبرونه کې له مان نجیب عامر سره اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو اداروي په جمرود سیمه کې د 10000 کلونو په خوا آثار موندل شوی دی. دا هغه زمانہ و چې انسان با په کورونو کې استوګنه نه لرله، بلکې په غرونو کې به اوسېده. د نوموړې ادارې مشروای ک په ګرد خیبر دره کې سروې وشي، نو خای نور لرغونی آثار به هم موندل شي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار پر راپور لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړي ده او هلته یې خواوشا 10000 کاله پخوانی آثار را پیدا کړي دي. په دې حکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي،
صرف جمرود علاقې کې تحصیل جمرود کې مونږ ته تقریبا 110 آرکیولوژیکل سایټس ملاو شوې کې ټولګه زوړ مونږ ته سایټس ملاویږي. انسان چې کله غار کې اوسېده او 10000 کاله زړه آثار مونږ ته ملاو شي پر کارګوس کې. نو مونږ امید لرو کال ته کې برابر مونږ دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروې کو نور سایټس مونږ ته ملاو شي. آرکیولوژیکل نظر څخه ډېر زیات غټه کامیابی ده. چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا 9 ملکونو نه مونږ ته رابطې شوي دو او ډېر زیات انتظار کې چې دلته مونږ ته سم ملاویږي آثار ملاویږي. بوتمت آثار کډیر زیات دی، د انګریز دور دی، د سکانو پیریډ آثار دی پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسې دوه هغه ټیم آثار دی پکې. نو صرف جمرود نه مونږ خدا آثار ملو شي، نو امید درو شي پورا خیبر ایجنسی وشي نو نور هم د انډوګری کو سی تیز دغه ملو شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې دغه آثار مندل یو لوی کامیابی ده.
نو دا زمونږ د پاره یو ډیره غټه کامیابی ده، یو ډیره غټه خوشخبری ده. او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پورې دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي. اوس او دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لندې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس اوس مونږ د د بوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا منګ پکې دی تو خپل جدل تشتا خو دا د زیموار خلک چې د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پر منګ لیکلي چې دا د فاټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستنشن منګ پکې خپل کوشش هم کو د دې حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګری او امنیت خرابې وزل عمله چانه شو کولای چې په قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي. خو اوس به مونږ د ځایی پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې دی د آرکیالوجي محکمه جوړه کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغوني آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. ښاغلی غنی د دارالامان په ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالي شورا په پنځمه غونډه کې چې لومړی میرمن او د کابینې یو شمېر غړو هم پکې برخه درلوده وویل چې فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پامه ونه غورځول شي. ولسمشر غنی همداراز هیله وښوده چې د دارالامان ماڼۍ به ډیر زر ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سخت دي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خاوندان وبولي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالي شورا په پنځمه غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې د کورنۍ او بهرني توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د ښاغلي غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دایوی دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکي پانګه اچونه ده چې یو بودی زمونږ د ځوان نسل ارتباط له تیر نسل سره ښیي. هغه تیر نسل چې واقعیا ویاړونه رامنځته کړي او ویاړونه یې پریږدي. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړۍ برخه چې پای ته رسیدلې هم وسرله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د سلو تنو انجینرانو له ډلې نه 15 انجونې دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جومات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن په مزار شریف کې روضه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د عیدګاه او پرخیشتي تاریخي جوماتونه، د تاج بیګ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهمې بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي. دی وایي دا پروسه افغانستان شموله ده او کابل او لوی ښارونو پورې نه ده محدوده. موږ به په تدریج او اصولي ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. موږ باید لرغوني آثار تثبیت کړو، ویرغوو، ترمیم کړو او له ټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې پخوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي او دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سختې زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غنی هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال زیات شوی دی. په عین حال کې د کتاب د چاپ صنعت هم لا ژوندی دی، خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخې ته زیان اړولې دی. د سروش کتاب پلورنځي له مسؤول حکمت سروش نه د مشال همکار صالح محمد صالح د یوې مرکې په ترڅ کې په سر کې پوښتنه وکړه چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی.
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي، همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی. کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو، ډېر پخوا
کتابونو بازار یو څه شوی، ځکه اوس خپرندوی ټولنې زیات شوي دي، کتابونه زیات چاپیږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي. نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي مو سره زیات شوي دي او د کتاب مینوالم زیات شوي دي چې هر ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
د نوري نړۍ غوندې اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي. د موبایل، آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته، بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی ایف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي. فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي؟
دا رښتیا ده، پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي، پی ډی ایف راوځي یا ویب اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي، ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي. نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي، خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی ایف راوتلی او تقسیم شوی. نو بې له دې چې د کاپی رایټ نظر په پام کې ونیول شي، بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دا کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي، نو دا رشته هم یوه ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی. خلک خوشاله دي چې ډېر زیات پی ډی ایف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه.
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود و، نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي؟
ناولو ته اوس هم خلک ګوري، تر ډېره زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډېره زیاته علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بېلابېل رشتې دي، د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټ ستونزه کله ناکله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي. موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول، خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل. نو که چیرې لوستونکي زیات شي، کتاب ډېر وپلورل شي، ډېر خلک یې واخلي، نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي. خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتاب چاپوي، له هغه څخه 200 یا 300 پلورل کیږي، نور په کلونو پاتې، نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده؟
خپرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او که نه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي. اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي، بیا یې لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل شي او چاپ شي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندویو ټولنو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بېخي ستنه. دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح لوړه شي، له خپرندویو ټولنو او مطبوع سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بېخي په کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته شوې ده. زما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندویو ټولنو، مطبوعو، کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ ارزانوالی دی، د مالیه کمول دی، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
د سروش کتابخانې له مسؤل حکمت سروش سره د صالح محمد صالح خبرې مو اورېدلې.
Thank you.
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د تولیداتو او لاسي صنایعو د نندارتون پرانستل کېدل به بهرني سوداګر جلب کړي او خای د افغانستان له صادراتو سره مرسته وکړي. خو د ګلف نیوز په حواله سره لدی چې افغانان پر صادراتو د ټینګار هڅه کوي او غواړي چې نړیوالو ته خپل ښه مواد ورپیژني، خو امنیت او هلته بې ثباتي یو عمده ستونزه ده. فرشته جلال زینور حال په دې راپور کې درکوي.
تاسو هیله ده چې د نندارتون به زیات سوداګر ورجلب کړي او د افغانستان د صنایعو او تولیداتو لپاره به شمارکټ پیدا کړي. د دې نندارتون ترڅنګ یو بل دوه ورځنی سوداګریز پروګرام هم پیل شوی چې په هغه کې د افغانستان د لشتر لژه او یا شرکتونو استازي ګډون لري او د نورې نړۍ له سوداګرو سره به پر تجارتي امکاناتو، پر خپلو تولیداتو او په افغانستان کې پر بازار خبرې وکړي. په دوبی کې د افغانستان نندارتون په نوم د دې پروګرام مالی ملاتړ په امریکا کې د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو اسټیټ کړی دی. د یو اسټیټ چارواکو ویلي چې د دې نندارتون د پرانستلو هدف د نورې نړۍ سوداګرو ته دا څرګندول دي چې افغانستان د تجارت لپاره پرانستی بازار دی. په افغانستان کې د یو اسټیټ د اقتصادي ودې د پروګرام مسؤل لورن ستودورت ګلف نیوز خبري اژانس ته ویلي چې دوی له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د اقتصادي ودې پر بیلابیلو اړخونو کار کړی دی. د چارواکو ویلي چې د دې هیواد لپاره د سوداګریزو موقعو جلبول ګران کار دی، خو د دې په وینا افغانستان ډیر ښکلی مواد لري چې په نړیوال مارکیټ کې خریداران شته. شاغلی لورن ویلي دا ګران ده چې هغه خلک چې د افغانستان له قیمتي ډبرو، ګاڼو او نورو لاسي صنایعو سره علاقه لري د هیواد ته راولي، خو کچیري د دوو سوداګرو صنایع وده وکړي او بهر ته صادر شي د افغانستان لپاره به ډیره اقتصادي ګټه وکړي. د ګلف نیوز په حواله افغانستان په 2015 میلادي کال کې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت مواد وارد کړی دي، خو په همدې کال کې ټول صادرات یوازې 500 میلیونه ډالر وو. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر مایکل مکینلی د ګلف نیوز خبرونه ته ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې او د تجارت د پراختیا لپاره ډیره مهمه ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي. مایکل مکینلی ویلي دوه ما خبره چې د افغانستان د اقتصادي ودې او تجارت د پراختیا لپاره اهمیت لري په دې هیواد کې د امنیت ټینګېدل دي، څو بهرني سوداګر په آرامي په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه پیدا کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي په دې ویاړي چې ټایم مجلې د کال شخصیت معرفي کړی دی. ټرمپ د ټایم مجلې له اعلان وروسته ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې دا لقب ورته ډیر ارزښت لري. ټایم مجله هر کال یو څوک چې په درست کال کې په رسنیو کې زیات یاد شوی وي د کال شخصیت نوموي. اسمت سروان نور حال تاسو درکوي.
ټایم مجلې د سش کال د شخصیت لپاره درې کاندیدان لرل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ، د سیاله هیلری کلینټن او هکران یا انټرنیټي درغلګر چې یو کس نه بلکې یوه ډله خلک پکې شاملی شي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر ګولډ برګر وایي په 2018 میلادي کال په امریکا او نړۍ کې په دې درو کاندیدانو تر ټولو زیات خبرونه راڅرخېدل. گول برگر د ټایم د کال شخصیت د اعلانولو په ترڅ کې وویل بې له شکه په 2018 میلادي کال تر ټولو خبر جوړونکی شخصیت ډونالد ټرمپ وو. د ټایم مجلې د 2018 کال شخصیت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. ټایم مجلې په تیرو نیوي کلونو کې هر هغه څوک په دې نامه نومولی چې ښه یا بد اخیستې په نړۍ کې لرلی دی. نو فکر کوم چې سش کال په دې کې د پښتنې ځای نه و چې دا کاستي ډونالد ټرمپ وي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر همداراز وویل په دې کې څه نشي ویلی چې ټرمپ ته دا نوم نوموړي ته د شوالي او کبدوالي په خاطر ورکړی دی. د ولسمشرۍ په کمپاین کې د ټرمپ شعار و راځئ چې امریکا لا شکر. شغل ټرمپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویل چې هدف یې د امریکا بیا جوړول دي.
It's a very humbling experience, I can tell you, as somebody that loves this country.
درته ویل شم چې دا د هغه چا لپاره چې دا هیواد پرې ګران دی یو بیاړلې تجربه و. دا یو ستر هیواد دی او تر خپل نفوس پیاوړی دی، ځکه چې که تاسو چین او هند ته وګورئ د هغو نفوس زیات دی، خو که وګورو چې د دغه هیواد لپاره مو چې پرمځکه تر ټولو افسانوي هیواد دی او تل افسانوي پاتې شوی څه کړي، موږ یې د بایللو په حال کې وو او زه نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم.
I don't want to lose that.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې د ټایم مجلې د کال شخصیت غوره شوی دی. د امریکا په نورو ولسمشرانو کې جورج دبلیو بوش، مشر بوش یا جورج بوش، بل کلینټن، رونالد ریګن د ټایم مجلې د کال شخصیتونه غوره شوي دي.
د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ یو شعر ته چې شاعرۍ د اسماء لمر. عجب دې لفظونو کې کانې ورته کولې، عجب دې لفظونو کې کانې ورته کولې، د کوم یو سر گذشت افسانې ورته کولې، سما فکر او چې سترګې دې په سترګو کې وی ورکې، سما فکر او چې سترګې دې په سترګو کې وی ورکې، خبر دې د کومې زمانې ورته کولې، خبر دې د کومې زمانې ورته کولې، په هغه دې پیرزو نشوې نن یو لپه وبو، په هغه د پیرزو نشوې نن یو لپه اوبه، کیسې د چې هر وخت میخانې ورته کولې، زخه شوې ته هم نشوې د هغې د غېږې خوب، زخه شوې ته هم نشوې د هغې د غېږې خوب، هر سو دې که د کور دیوال ته شپې ورته کولې، راوړی دې و سترګو کې د چا د غېږ خمار، راوړی دې و سترګو کې د چا د غېږ خمار، د څه په سر دې دومره اندېښنې ورته کولې، عجبې دې لفظونو کې کانې ورته کولې، د کوم یوه سرګذشتې افسانې ورته کولې. اوس راځئ چې د پامیر ساحل نه د ښاغلي نظام الدین نظام یو شعر واورو.
عالم به زما مینې ته حیران کتوله راشي، قاتل د محبت چې مې په ځان کتوله راشي، او مالک روح مې واخله خو نظر د سترګو نه، کېدی شي پس له مرګه مې جانان کتوله راشي. بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې، بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې، چې تړمې تړمې اوخ کې په گریوان کتوله راشي. او ښکاره مې ورته مخ نه کړی چې یخ یې ځیګر نشي، ښکاره مې ورته مخ نه کړی چې یخ یې ځیګر نشي، په وخت زنکدن چې غمازان کتوله راشي. زما د مخه معاف دی که زما د سر قاتل دی، نظامه چې په خپلو کړو پښیمان کتوله راشي، او کېدی شي پس له مرګه مې جانان کتوله راشي، کېدی شي پس له مرګه مې جانان کتوله راشي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د مشال راډیوی مجلې دا ګڼه هم دلته تړو، نور ډیر مطالب به درته بل اونۍ وړاندې کړو. تر هغې د خدای پامان.
Thank you. جار ببو ولے خوان داس زے کی عمر تیرا وما ببو خش کے مر گئے نہ وے اول میں بیا مسافر شوم ببو جار ببو ولے ببو کش کے مر گئے نہ وے اول دیش نہ خبر نہ ہو ببو جر ببو ولے اس تمین سڑی لا سنخ کو لوما ببو کش کے مر گئے نہ وے کت سخت گرمی دا ببو جر ببو ولے دخ پلی اڑ کی مزدوری پکی کبھی نہ ببو کش کے مر گئے نہ وے سید رحمان پچا میں ببو جر ببو ولے دگرے وانتانے دسری ویری دینا ببو کش کے مر گئے نہ وے رحمت بیاد زڑ گے جاری ببو جار ببو ولے در تیا دیگی دو وطن شن کی باغونا ببو کش کے مر گئے نہ وے کش کے مر گئے نوے مینا سبدا بیماری دا ببو جر ببو ولے